آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د امریکا را غشنا رادیو قدر منو مازه سوریدون کو السلام علیکم. نن دوشنبه ده د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. زه سیپال کوزی تاسو ته د دې ساعت لومړی پښتو خبری خبرونه وړاندې کوم. په پیل کې ستاسو پام د مهمو خبرونو سرټکو ته راړم.
د بغلان د ولایت پیښه چې 21 کسان پکښې ووژل شول، د دوو رقیبو قمندانانو ترمنځ د اختلافاتو له منځه رامنځته شوي. ولسمشر اوباما د ایتوپیا څخه غوښتي چې د سیاسي اپوزیسیون او خبریالانو دپاره دې آزاد محیط برابر کړي. او متحده ایالاتو د اسلامي دولت او کوردي یاغیانو پر ضد په عراق کې د ترکیې د هوایي عملیاتو ملاتړ کړی دی.
زموږ په دې خپرونه کې د بغلان د دې سلا ولسوالۍ د پیښې په هکله رپورټ لرو. افریقا ته د ولسمشر اوباما د سفر او د ایتوپیا د مشرتابه سره د هغه د لیدو کاتو په هکله مفصل رپورټ لرو. او د افغان میرمنو د غوښتنو په هکله رپورټ لرو. خو د دې ټولو د مخه پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او ابراهیم ناصر به تاسو ته وړاندې کړو. د بغلان والی سلطان محمد عبادی وایي د دغه ولایت د سلا ولسوالۍ کې تېره شپه د واده په مراسمو کې د دوو پخوانیو قمندانانو ترمنځ په نښته کې 21 تنه وژل شوي دي. د دې سلا ولسوالۍ د بغلان د ولایت د اندراب د سیمې پورې د مربوطو څلور ولسوالیو له ډلې یوه ولسوالۍ ده. چارواکي وایي دا پیښه تېره شپه د دې سلا ولسوالۍ په شاساک نومي کلي کې د واده په مراسمو کې د دوو مخالفو پخوانیو وسلوالو قمندانانو ترمنځ په جګړه کې رامنځته سوه، چې 21 کسه پکښې ووژل سول او 9 کسه نور ټپیان سول. د دې سلا د امنیې قمندان ګلستان امریکا غږ ته د پیښې په اړه داسې وویل:
د واده مراسمو لپاره خلک خبر شوي وو. یو شمیر خلک له وسلو سره راغلي وو، هغوی پخوانی دښمنی هم درلوده. د وسلوالو ترمنځ ډزې شوي چې 21 تنه پکې وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي.
د بغلان والی سلطان محمد عبادی امریکا غږ ته ویلي دي چې د واده په مراسمو کې د الکوانو نڅا پروګرام هم و، چې کیدای سي د نشته د الکوانو پر سر د پخوانیو قمندانانو ترمنځ د اختلاف له امله پیښ شوی وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی یو هیئت ټاکلی دی چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو ته د تیرګران د امنیتي پوستې د عسکرو تسلیمېدو د پیښې پلټنه وکړي. دا وروستیو راپورونو په اساس د دې پوستې 125 عسکر مخالف وسلوالو ته تسلیم شوي وو، چې د هغې د جملې نه 102 راخوشي شوي دي. بلخوا د سرپل ولایت د کویستانات په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو تن قمندان حسن ارباب، چې یو بل قمندان شرمحمد سره اختلافات درلوده، طالبانو ته تسلیم شوی دی. نور تفصیل به له کندوز نه له خپل خبریال ګلریم نیازمن نه واخلو. نیازمن صاحب، له موږ سره په ټلیفون یاست؟ نور کدی پیش تفصیل راکی چې څومره پولیس تسلیم شوی دی او طالبان څه وایي؟ طالبان راپورونه څه وایي او ځایي چارواکي څه وایي؟
د سرپل د امنیه قمندانۍ ویان امان الدین نعمان امریکا ته شیبه مخکې وویل چې حسن ارباب له خپلو شپږو نورو ملګرو سره طالبانو ته تسلیم شوی دی. په کوهستانات کې شیر محمد نومي قمندان او حسن ارباب نومي قمندان په خپلو منځونو کې اختلافات هم درلوده، چې دغه حسن ارباب په نامه قمندان په دې خاطر باندې چې خپل مقابل لوری وځپي طالبانو ته تسلیم شوی. امان الدین زیاتوي چې د حسن ارباب په تسلیمېدو سره طالبانو د کوهستانات ولسوالۍ درې کلي تر خپل تصرف لاندې راوستي دي او قمندان شیر محمد له سیمې وتلی دی. امان وایي چې سیمې ته تازه قوه هم لیږل شوې او د جګړې په لیکو باندې د افغان ځواکونو لخوا هم بریدونه شوي دي، چې درې تنه مخالفین په دغه جګړه کې وژل شوي دي. هغه وایي چې افغان ځواکونو ته په دغه جګړه کې تلفات نه دي اوښتي. خو د ولایتي شورا یو غړی اسدالله خورم دی وایي چې جګړه د کوهستانات ولسوالۍ ته نږدې شوې، خو که طالبانو مخه ونه نیول شي نو ممکن د دغې ولسوالۍ مرکز هم تر تهدید لاندې راشي. د بل خوانه زبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د طالبان ویان معرفي کوي مطبوعات ته د ایمیل په ذریعہ باندې لیکلي چې کمانډان حسن ارباب له خپل سلو تن وسلوالو سره طالبان سره
یو مننه نازمن صاحب کورمدان تفصیل
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ته د مورکو د افغانستان د سولې علي شورا وایي کچيري د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبرو په دویم دور کې د جمني سره سم پروربند باندې موافقه ونسي نو د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې پر مذاکرات به هغه مهال باور وسی چې د لومړي دور مذاکرات پر جمنو عمل وسی. د دغه شورا ویان شاهزاده شاهد ازادي رادیو ته ویل د سولې خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه شوی و چې مذاکرات به دوام کوي او پر اعتماد سازي به کار کوي.
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سید محمد یوسف حلیم ته د ستری محکمې د رئیس په توګه لوړ ورکړه. هغه د ستری محکمې غړی وو چې د یو فرمان په ترڅ کې د افغانستان د قاضي القضات په توګه وټاکل شو. ولس مشر غنی داسې وویل:
امارش من تاسو سره داده چې لکه چې مې همیشه ویلي دي هغه ورځ به زه جشن نیسم چې تاسو ما یو فرمان د اساسي قانون په اساس باندې رد کړئ.
افغانستان د جمهور ریاست د رسنیو دفتر د بیان کې ویلي چې د لوړې په مراسمو کې چې نن سهار په ارک تر سره شول د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله د جمهور ریاست دویم مرستیال قانون پوه محمد سره دانش د ستر محکمې پخوانی سرپرست قانون پوه عبدالرشید راشد او د ستر محکمې د عالی شورا غړو هم حضور درلود.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمینري خبرونه تی د مورکو د امریکا متحده ایالات اسلامي دولت او کوردی اخیانو پر ضد په عراق کې د ترکیه د وای عملیاتو ملاتړ کوي. د سپین مانی یو ویان پروندې اکشن به پروز ویل چې انقره حق لري چې د ترګرو سیمې په نشکړي. ترکیه د جمعې په ماښام د عراق په شمال کې پر هغو شارګوټو باندې برید وکړي چې د کوردانو د کارګر د ګوند په لاس کې دی. د 2013 کال رئیس کله چې د ترکیه او د پی کی کی یا د کوردانو د کارګر د ګوند د سولې موافقه وسوه. دا لومړی ځل دی چې ترکیه د دې غیر قانوني ګڼل شوي ډلې پر ضد عملیات کوي. دغه نوي انکشافات وروسته له هغه نه رامنځته کیږي چې ترکیه په دې هیواد کې په دې وروستیو روسي پیښو ملامتي پر اسلامي دولت او د پی کی کی پر ډلو رواچوله. پاکستان د ملتان په ښار کې د دوشنبه په ورځ سهار وختي د دوو تنو په دار ځړولو سره د ادامولو لړۍ چې د روژې د میاشتې په وجه درول شوې وه بیرته پیل کړې ده. په تیرو اتو میاشتو کې په پاکستان کې د ادام شویو کسانو شمېر 1600 تنو ته رسېدلی دی. پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې پاکستان د شپږو کالو وقفې وروسته د تیر دسمبر راهیسې د ادامولو سلسله بیرته جاری کړې ده. د هند په شمال کې د پاکستان سره سرحد ته نږدې د پنجاب په ایالت کې یو وسلوال کس د پولیسو پر ماموریت باندې برید کړی دی. لږ تر لږه شپږ کسه یې وژلي دي. چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو نن د دوشنبې په ورځ لومړی د بسونو پر یو مرکز باندې برید وکړي او وروسته یې د ګورداسپور په ښارګوټي کې د پولیسو پر ماموریت باندې برید وکړي. د بیلابیل رپورټونو له مخې په وژل شویو کسانو کې دوه تنه یې ملکیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا متحده ایالات او ایتیوپیا قوي ملګری دي او په ډیرو مسایلو کې ورته دریز لري. خو ولسمشر اوباما د ایتیوپیا د حکومت څخه وغوښتل چې خبریالانو او سیاسي اپوزیسیون غړو ته دي اجازه ورکړي چې په ازادۍ سره فعالیت وکړي. پرون د یک شنبه په ورځ د وخته د سومالیا په پلازمینه مګدیشو کې د موټر بم په یو چاودنه کې لږ تر لږه 14 کس وژل شول او 15 کس نور ټپیان شول. چاودنه د مګدیشو د نړیوال هوایي ډګر چیرمه دغه هوټل د باندې سوي چې د چین او مصر د سفارت کارکونکو په پښو وسیړي. تر شباب یې غیدل د دې برید مسولیت په غاړه اخیستې دي. په دې هوټل کې معمولا خبريالان، ډیپلوماټان او د پارلمان خړی وسیړي. د سومالیا د کورنیو چارو د وزارت ویان محمد یوسف داسي وویل:
daw jeedan boo waxa uu dhacay maasha ku dhintay allah naxariis tii muwaadiniin Soomaaliyeed oo todoba qof ah afar qof loo dhaawacay waxaanay kadib markii gaari
da suule da zed ajendaanu la khwa pdi hotel ki yow stara chaudana wo so ba chaudana ki ziyach mer kasan wo jils wala uta pyans wal bi ham da kar ghair islami di zaka aksara wo jilsi bi kasan bi guna khalak di sima izmat bad matbati sarchuna khabar war kadi di cha aksara wo jilsi bi kasan mulkan di chpakshi د یو سیمه ایز تلویزیون یو خبريال هم شامل دي. د سعودي عربستان په مشري ائتلاف نن د دوشنبه په ورځ هم هوایی بمباري نه دي کړي او د هغه 15 ورځېنی اور بند رناوي کوي چې د وسیع کینو ائتلاف ترمنځ د بشري ملحوظاتو پر بنسټ رامنځته شو. خو د حکومت په لوه او هوسی اخیانو ترمنځ ځمکنی جګړه ورسته لاغه نه پیل سو چې هوسی اخیان اور بند رات کی هوسی اخیانو نن د دوشنبه پر ورځ یمن په جنوب کې بریدونه کړی دي د سعودي عربستان په مشري ائتلاف د ایران په لو هوسی اخیانو پر ضد د څلورو میاشتو رئیس هوایي بمباری کوي خو په دې ورستیو کې په دې خاطر اور بند اعلان کړي چې یمن ته ضروری بشري مرستې ورورسول شي او د نایجیریا په شمال ختیځ کې د ځانمرګ برید په نتیجه کې لښت لږه څوار لس کس وژل شوی دي او په لسګونو تنه نور ټپیان شوی دي دی ویشه ذکر دی او د عیني شهیدانو له قوله پکښې د 500 شاوخوا خلک ټپینسبي هم دي. چارواکي وایي چې برید پرون د یک شنبه پورز د یوبی د یالات په مرکز دوماتورو کې د یو مارکیټ په دخولي دروازه کې سوي دي. تر اوسه پرې چا د برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی.
خبری اتری گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو څېړنه.
د نن شپې د بحث موضوع د ټولنیزو رسنیو اونۍ.
مؤثریت رسانه‌های اجتماعی در چیست؟
د ټولنیزو رسنیو نه باید څه ډول کار واخیستل شي؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماښام اته بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبري اترې گفت و شنود.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اردون کوله کسنګ چمو په خبرونه کې وار بدل چی د بغلان د دې سلا ولسوالی کې د واده په مراسمو کې د جګړې لامل یي بشکس وجلسی بي دي. اوس راځو خپل د خبريال ګل رحیم نیازمن ریپورت چې په دی اکلی را لټلې دي.
د بغلان ولایت د اندراب د پراخي سیمه د دې سلا ولسوالی په شاسان نومي کلی کې د واده په مراسمو کې د دوو وسلوالو قماندانانو ترمنځ جګړه کې یو وشتنه وجل شوی او نه هتن نور ټپن شوی دي. د دې سلا د امنیت قماندان ګلستان امریکا غکته ویل چې واده ته راغلو قماندانانو په خپل منځونو کې په خوانی اختلافات درلودل چې ترمنځ لفظي شخړه تر وسلوالی جګړه ورسیده. هغه ویل چې لستنه په دغه جګړه کې ټپن شوی وو چې د ټپیانو له جملې څخه یو تن د سخت ټپن له عمله ساور کړه. د دې سلا د امنی قماندان ګلستان وای د واده مراسمو لپاره خلک خبر شوي وو. یو شمیر خلک له وسلو سره راغلي وو. هغوی پخوانی دښمنی هم درلوده. د وسلوالو ترمنځ ډزې شوي چې یو وشتنه پکې وجل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د بغلان والی سلطان محمد عبادی هم وایي چې د واده په مراسمو کې د پخوانیو قماندانانو ترمنځ په جګړه کې واده ته راغلي میلمانه وجل شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغه واده کې د هلکانو د نڅولو پروګرام هم و چې کېدی شي د همدغه هلک په سر یې جګړه کړې وي. تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو د هلک د نڅولو پروګرام هم جوړ شوی و چې زیات احتمال شته د همدغه هلک په سر یې ترمنځ جګړه کړې وي. هغه زیاتوي چې دغه هلک هم په ډزو کې وژل شوی دی. د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک وایي چې په ودونو کې د پخوانیو قماندانانو لخوا هلکان نڅول کیږي چې اکثر وخت پکې جګړې هم کیږي.
شمال کې دغه بده پدیده چې د تبازی په نام مشهوره ده عموما خلک ودونه کې په خوشحالۍ په شخصي مجالسو کې د ځوانانو په ناوړه استفادې سره د ګریزا تر عنوان لاندې خپل مجلسونه جوړوي چې محلي چارواکي په دې مجلسو کې په شخصي او رسمي ډول باندې ګډون کوي. ډېر شان همساتي کندوز د قومندانۍ مثال درکوي چې د قرارګاه چارو کې یو جیپور سیمنصب هغه هم ډېر شان ساتلي دي. هغه یو نه بلکې د واه د پولیسو جامې د پولیسو د ماش د انوانتر لاندې د ورځې پولیسو د شپې خپل پروګرامونه ګرموي.
په سیمه کې عام خلک په ودونو کې د هلکانو نسولو ته په کرکه ګوري. د قندوز یو تن اوسیدونکو خلیل وای
بغلان کې د اوس نوړه پیخه منځ راغله. زیات خلک هلکان په ودونو کې ګډوي شرنګنی ورته چوي د جنکو کالی ورته غوندي او د غزوانان بیا سبا ته په ټولنه کې هیڅ شخصیت نمرې بي خلکو ته سپګل نظر ښکاری. بل اخر خپل کورنۍ ته څوک نشي کولای چې خپل لور ورکی سکولیور سره وکی ځکه هغه په تنکی ځوانی کې لیدل چې په پردو ودونو کې ګډېده بل اخر دا آینده خرابېږي یا سبب پاکستان ته تختی یا ایران ته یا ترکیه ته یم دلته په دغه ودونو کې لکه د منځ زیو وجل کیږي د قمندانانو یا ټوپک سرلارانو د خونه وجل کیږي دغه خلک چې دا کارونه کوي دیو کو ځان سره خپل فکر وکي او که د بچي دغه سیو څوک په مجلس کې وګډي او دغه سی لباس ور وغوندي دا به دا کارونه وزغمي هیڅ کله نشي زغملی چې نشي زغملی څنګه چې خپل اولاد خپه کیږي باید بل اولاد آینده هم خراب نه کی او والدین یا کورنۍ باید خپل اولاد باندې هم کنټرول ولري دا چې ونه کی چې د شاده ویر هغه خپل اولاد ور کوي خیر دغه سیمه دی ورته پریږدي یو څوک دی په خبر کې چې ولې د یو اولاد څوک دغه سی بلاری کوي او په پردو ودونو مجلسونو کې ګډي
دغه هلکان چې په ودونو کې دنجونو په لباس کې نڅیږي ل ځوانېدو او د عمر ل زیاتېدو وروسته په سیمه کې د خلکو د پیغورونو ل وجې ژوند نشي کولای او نورو سیمو ته کډه کوي ګل رحیم نزمن امریکا غږ آشنا رادیو قندوز
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
جمهور رئیس باراک اوباما به نن د دوشنبه په ورځ د افریقا د لوی وچې ځواکمن هیواد ایتیوپیا د مشرانو سره په خبرو اترو تیر کړی ولسمشر اوباما د متحده ایالاتو لومړنی برحال ولسمشر دی چې دغه هیواد ته سفر کوي په خبرو کې به په سیمه کې د ترګری پر تازه بریدونو بشري حقوقو او پر نورو مسایلو باندې خبرې اترې وسی په مکرې په دیاکله دغه ریپورت ته
جمهور رئیس اوباما با د خپل ایتوپیایي سیال سره د لیدنې پر مهال په ډیلو مسایلو باندې خبرې وکړي په غونډه هیوا سومالیا کې د تروریستي بریډ نو وروسته د تروریزم سره مبارزه د اجنډا په سر کې راځي
دریم د امنیت په برخه کې زموږ همکاري د سخت درزي پر ضد ده ایتوپیا له جدي ګواښونو سره مخامخ ده او په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په ماموریت کې ستاسي د ونډې له امله په الشباب باندې سیمه تنګه شوې ده
د دې ترڅنګ د پرمختګ او اقتصادي ودې مسلې ته هم پام اړول کیږي د ایتوپیا پلازمینه اديس ابابا د پراخېدو او ودې په حال کې ده او د تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد د اقتصاد په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی دی
په موږ باندې په دې ګران دی چې د افریقا د پاره یو وخت ځان کړی کړ او د متحده ایالاتو لومړنی برحاله جمهور رئیس ته چې دلته سفر کړی په عین وخت کې موږ له داس غواړو چې د تعلیم او تربیه روغتیا او اقتصاد په برخو کې له موږ سره مرستي لا ډېرې کړي
خو جمهور رئیس اوباما خبرداري ورکوي چې د هغو مسلو په اړه چې دایې ارزښناکې ګڼي یوازې ورته په اشاره بسنه نه کوي مثلا د بشري حقوقو درناوی چې د ایتوپیا لپاره یو خورا حساسه مسله هم ده ځکه په دې وروستیو کلونو کې په دې رژیم باندې څو څو ځلې تورونه لګول شوې دي چې بشري حقوق یې تر پښو لاندې کړي په دې تورونو کې پر مطبوعاتو باندې کلک بندیزونه او د رژیم د مخالفینو آزار او اذیت هم شامل ایتوپیا ته د جمهور رئیس اوباما په سفر باندې د بشري حقوقو ځینو مدافعینو نیوکه کړې او وایي د صدر اعظم د سالم ځپونکي رژیم د تروریزم په خلاف د مبارزې په ترڅ کې د خپل حکومت مخالفین او ژورنالستان ځپي جمهور رئیس اوباما ایتوپیا ته په مګدیشو کې د الشباب له خونړۍ بم چونینې یو ورځ وروسته دغه هیواد له صدر اعظم سره خبرو ته کینی هغه به د ختیځې افریقا د هیوادونو له مشرانو سره هم د جنوبي سودان په شخړې باندې بحث وکړي
ایتوپیا د جنوبي سودان د روان بحران د حل په هڅو کې هم زموږ سره ستره همکاري کوي نن لږ موده وروسته به صدر اعظم او زه د سیمې له ډیرو مشرانو سره غونډه وکړو او دې ته به یې وهڅوو چې د جنوبي سودان حکومت او اپوزیشن جګړه پریږدي او د سولې په لور وخوځيږي
سپینه ماڼۍ د افریقا په ختیځ کې د تونلارو ډلو لخوا د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه د 40 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی دی پر سیره به د 415 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي مرسته د افریقا په لویه وچه کې د روزنې تجهیز د ظرفیتونو په لوړولو او د تاوتریخوالي سره په مبارزه ولګول شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
افغان مېرمنې د افغان دولت او نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د دوی لپاره د عدالت تضمین لپاره جدي کارونه وکړي دوی وایي چې د بې عدالتۍ له امله ښځې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوې دي په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټر لیږلی دی
د خزو د حقونو غوښتون کې پر افغان دولت لدې عمل انتقاد لري چې د افغان خزو لپاره د پوره حقونو د ورکړې لپاره د عدالت په تضمین کې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ترسره کړی یو شمیر خزینه مبارزینو نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې په غونډه کې دغه حالت د اندېښنې وړوباله او وی ویل چې لامل یې خزل مختلف ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د پکتیا دی ولایتي شورا خزینه غړی ګلالی سلیمان خیل په افغانستان کې خزو ته د پوره حقونو د نه ورکړې لاملونه پر بې عدالتۍ سربیره بې سوادي د عامه پوهاوي ټیټه کچه او د غراز کلتوري محدودیتونه بولي.
لکه څنګه د کلتور تاثیر لاندې او دا پسغار دغه کوم په ټولو ورونو باندې چې لکه د کلتور څنګه د اسلام کې حقوق چې خځه ته ورکول سي ډیر تدیر توجه وکي. یو وخت به ویل چې خځه ته سیمینارونه جوړ کړي، مګر زه مخالفه يم. زه تاسو وایم چې دا سیمینارونه نه د سړی ته جوړ کړي. وخت چې سړی پوسی په دې سیمینارو د کلتور ته باندې په خایګ دی اسلام ته مخه کوي.
سړون کې وایي چې د عدالت نه تامین دینجنو د زده کړو او په حقوقي قضیو کې زیاتره وخت د ښځو د حقونو تلف کېدو او دغه راز په دولتي ادارو کې د استخدام پر مهال د چندانې ارزښت نه ورکولو لامل ګرځېدلې. د ګردیز د غونډې خزینه ګډونوالو مرکزي دولت، نړیوالې ټولنې او نړیوالو خیریه سازمانونو غوښتل چې افغان میرمنو ته د حقونو د ورکړې لپاره د عدالت په تامین کې جدي کار وکړي.
نوم می صدایا ده او په پکتیا کې خځې ډېر کم د عدالت او بشري حقوق ته لاسرسي لري. دوی ته باید داسې پروګرامونه جوړ شي چې دوی په هغه کې اشتراک وکړي او له خپل حق نه خبرې شي، د عدالت نه خبرې شي او په دې بخش کې باید دوی ته زده کړې ورکړل شي.
په همدې حال کې د پکتیا د خځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ځینې ستونزې مني. خو وايي چې په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې خځو ته د حقونو د ورکړې په برخه کې ډېر کار شوی. هغه زیاته کړه چې د خپل وزارت او نورو خیریه ټولنو په مرسته غواړي خزو ته د حقونو د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي کچا لوړه کړي.
د قومي سپینګیرو لیلیاري، د ملا امامانو لیلیاري او د موږ هدف دا ده چې موږ خوندو ته، یعنی هغه څه موږ د آگاهي رسوو چې دوی ته هغه اسلام کوم حق ورکړی ده. خوندې د تعلیم حق لري، مهر ورکولو حق لري، د ملکیت کې حق لري. پکتیا ولایت کې د پخوا پر تله فرق راغلی ده، خو بیا هم یو څه اندازه ستونزې او مشکلات شته.
د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل دغه راز وایي چې سربیره پر دې په ګردیز کې له مختلفو دولتي ارګانونو سره د ښځو لپاره د عدالت او حق غوښتلو په خاطر ځینې میاشتنۍ غونډې هم لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
خبری اترې، گفت و شنود، د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د باس موضوع د ټولنیزو رسنیو اونۍ.
مؤثریت رسانه‌های اجتماعي در چیست؟
د ټولنیزو رسنیو نه باید څه ډول کار واخیستل شي؟
سه شنبې نه تر پنج شنبې هر ماښام اته بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبري اترې، گفت و شنود.
قدر من اوریدون کو عبید صاحب بیا سټوډیو ته راغلی دی د کرکټ خبر دی که بعد
ښه خبر په دې دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې تللی په سکاټلند او آیرلند کې د کرکټ د شلې اوریز نړیوال غوراوي جام سیالیو کې ګډون کړی و. په شپږو کې پنځم مقام ترلاسه کړ او نړیوال جام ته سلورم ځل باندې لاره ومندله. په دغه لوبه کې افغانستان یو به دا ووایو چې د قسمت له کبله باندې ونه شو کړی چې هغه اولو مقامونو کې راشي او جام هم وګټي. درې ښې لوبې وګټلې، سکاټلینډ، آیرلینډ او اماراتو نه وګټل. ډېر قوي ټیمونه، هغه ټیمونه دي چې آیرلینډ او سکاټلینډ اوس دستي د دې جام ګټونکي هم شول، ځکه چې هغه آخري فاینل کې هم باران شو، لوبه ونه شوه، نو جامې دوه برخې دواړو ته قهرماني ورکړه. نو افغانستان دغه درې لوبو نه پس د کاناډا سره او کینیا سره لوبې شوې وې، دواړه ګټلې وې، دوه پوینټ اخیستې وې، عمان نه وبایلله. بیا مشکل دا شو چې درې مقام نه راغی، نو هانګ کانګ سره مخامخ شو، هغه هم په آخري صحنه کې وبایلله. نو څه نیمګړتیاوې د ټیم احساس شو، څه د باران مشکلات شو، خو بیا هم افغانستان په شپږو کې راغی او نړیوال جام ته لاره وموندله.
څو نمرې وې؟ ټول نمرې نه وې که وې؟
اوله کې اته وي، اته د درې ون ټیمونو وي، د سکاټلینډ هم اته وي، د هالینډ هم اته وي، همداشان د افغانستان هم اته وي. خو لږ هغه د منډو هو ست چورته وي، رن ریټ چورته وي، هغې په اساس افغانستان ونه کړی شو چې په هغه اول مقام کې راشي. بیا چې درېیم مقام کې راغی، که بیا د هانګ کانګ نه ګټلی وای اتومات بیرته دویم مقام ته ته، هغه هم ونه شو. غټ خبر دا و چې آیرلینډ چې د دې ټورنمنټ قهرمان و، هغه هم ونه کړی شو. نو اوس د سکاټلینډ اول، هالینډ دویم، آیرلینډ دریم، ورسره هانګ کانګ څلورم، افغانستان پنځم او عمان شپږم شو.
نړیوال جام ته
نړیوال جام کوم ځای پیدا کړی دی هند کې لوبي افغانستان په کې او دغه ټیم چې بریالی ټیم ورته وایو د سبا ته راستنېږي بیرته کابل ته راځي خپل سفر نه تقریبا روژې مته تېر کړه اختر هم تېر کړه مسافرین راځي. نو د کرکټ بورډ لخوا اعلان شوی دی چې یو بجه سبا د غرمې حامد کردی نړیوال هوایي ډګر کې د دوی پرواز کته کیږي. نو د کرکټ مینوال چې مینه لري کرکټ سره لوبغاړو سره هغه دې راشي د هغې هرکلي ته چې دوی ونازوي وستایي او دا احساس ورکړي که تاسو اول مقام اخلی او که پنځم مقام اخلی بیا هم په موږ ګران استه. نو دا خبره ورکو نو که څوک اوري کابل کې استه ورتلی شي نو ورشي او خپل لوبغاړو ته هرکلی وست.
مننه عابد صاحب.
مودا پسې راغلی چرته مې او راته وایا چې تلې چرته مې
خبرونه په دې برخه کې زلپیا پامکړي دې ساعت مهم خبرونه ته د بغلان والی سلطان محمد بادی وایي چې دغه ولایت د سلاپولس والی کې تیر شپه د واده په مراسمو کې د دوو پخوانی قومندانانو ترمنځ په نښته کې یو وشت کسه وژل شوی دی. افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې دوی یو هیئت ټاکلی چې د بدخشان په اردو جولس والی کې طالبان ته د تیر ګران د امنیه پوستې د عسکرو د تسلیمېدو د پیښې پلټنه وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دویم دور کې د ژمنې سره سم پر اوربند موافقه ونه سوه نو د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن سید محمد یوسف حلیم ته د سترې محکمې د رئیس په توګه لوړه ورکړه. هغه د سترې محکمې غړی و چې د یو فرمان په ترڅ کې د افغانستان د قاضي القضات په توګه وټاکل شو. امریکا متحده ایالات د اسلامي دولت او کودی اغیانو پر ضد په عراق کې د ترکیې د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. د سپین ماڼۍ یو بیان پرون د یکشنبې په ورځ وویل چې انقره حق لري چې د ترګرو سیمې په نښه کړي. پاکستان د ملتان په ښار کې د دوشنبې په ورځ سهار وختي د دوو تنو په دار زړولو سره د ادامولو لړۍ چې د روژې د میاشتې په وجه درول شوې وه بیرته پیل کړې ده. په تیرو اتو میاشتو کې پاکستان کې د ادام شویو کسانو شمیر 164 تنو ته رسیږي. د هند په شمال کې د پاکستان سره سرحد نږدې د پنجاب ایالت کې یو وسلوال کس د پولیسو پر ماموریت باندې برید کړی دی. لږ تر لږه 6 کس یې وژلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا متحده ایالات او ایتیوپیا قوي ملګري دي او په ډیرو مسایلو کې ورته دریز لري. خو ولسمشر اوباما د ایتیوپیا د حکومت څخه وغوښتل چې خبریالانو او سیاسي اپوزیسیون غړو ته دې اجازه ورکړي چې په ازادۍ سره فعالیت وکړي.
پرون د یک شنبه په ورځ ناوخته د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې د موټر بم په یو چاودنې کې لږ تر لږه 14 کسه وژل شول او 25 کسه نور ټپیان شول. او سعودي عربستان په مشري ائتلاف نن د شنبه په ورځ هم هوایي بمباري نه دي کړي او دغه 15 ورځنی اور بند درناوی کوي چې د روسیا کانو ائتلاف ترمنځ د بشري ملوزات پر بنسټ رامنځته شو. د کډه غشنر د خپل منو مزوریدونکو زموږ لومړی پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پایتري سیږي. په ټولن شبو کې به تاسو ته د دری لومړی خبری خبرونه وړاندې سي. تر بیا هم په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سلوري وسیله خپل فهمان